سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د افغانستان سیمی فاینل ته تګ مو مبارک شه. دا کرکټ د شل اوریزو نړیوال جام نیمه پایلوبې ته د افغان لوبډلې له پرمختګ وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې دوی غواړي سپورت له سیاست څخه لرې وي. په هغه ویډیو کې چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظي احمد پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر خبره کړې ده، هغه له متقی په داسې حال کې ښکاري چې له لوبډل مشر راشد خان سره خبرې کوي.
افغانان په هر ډګر کې وړاندې روان دي، مو خدا سیاست او پالیسي د سی لوبي باید له سیاست نه جلا وساتو او د تاسو دغه کامیابی د ټولو د خوشحالي سبب شو او د لوبو په برخه کې کوم زیار او تکلیف تاسو کاږي ټولو ځوانانو ته یو ښه فکر ده.
افغانستان د 2023 کال د شل اوریز نړیوال جام د توغور لوبډلو په روسي سیالۍ کې له بنگلاديش څخه لوب وګټله او نیمه پایلوبې ته ورسېده. که څه افغانستان چا لومړی بیټنګ وکړ نسبتا ټیټ، یعنی د یو سل شپاړس منډو هدف یې ټاکلی و، خو بالرانو د بنگلاديش په لوبغاړو فشار زیات کړ او پرې نه ښودل شو ټاکلی هدف پوره کړي. افغانستان به د پنجشنبې په ورځ د جون په 28 د کابل د سهار په 5 بجو په نیمه پایلوبه کې له جنوبي افریقا سره مخ شي. د نیمه پایلوبې دویمه لوبه به د پنجشنبه په ورځ د هند او انګلستان ترمنځ وي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دوهی را روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیری ستونزې حل نه کړي. په پام کې ده چې را روانه اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي. هیومن رایټس واچ په یو راپور کې چې پر خپلې وبپاڼې خپور کړی دی لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي دي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون په وړاندې خنډونه لرې کړي او داسې اجنډا ورته جوړه کړي چې د افغانو میرمنو استازي په دې غونډه کې له ګډون څخه بې برخې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مشر زوتن بایوا تیره اونۍ د امنیت شورا له غونډې وروسته تایید کړ چې د دوهې په غونډه کې به د افغانو میرمنو استازي ګډون نه کړي. دې کار د بشري حقونو د ډلو د ښځو د حقونو د فعالانو غبرګونونه راوپارول. د اوتریش په پلازمینه ویانا کې نن د طالبان د حکومت د مخالفو سیاستوالو د غونډې دویمه او وروستۍ ورځ ده. د یو ډیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې د غونډې ګډونوال وایي دا دوی هدف په خپلو لیکو کې د اختلافونو له منځه وړل او د همغږۍ پیاوړی کول دي. په دې غونډه کې د طالبانو پر مخالفو ډلو سربیره د ښځو استازي، مدني فعالان، یو شمېر خپلواک سیاستوال هم شامل دي. د غونډې یو ډله ګډونوال د حل لار یوازینۍ لار د بین الافغاني مذاکراتو بیا پیلول بولي، خو بله ډله یې بیا د خبرو تر څنګ پر پوځي انتخاب ټینګار کوي. د دې غونډې کوربه د اتریش د بهرنیو چارو وزارت د نړیوال اړیکو انسټیټیوټ دی. کته هم د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دي چې په غزه کې د درنو جګړو پر پړاو تیر شوی، خو د اسرایلو پوځ نن بیا په دې سړنګ کې بمباریو ته دوام ورکړ. په غزه کې پر دوو خنځویو او یو کور د اسرایلي پوځ د بمباریو په نتیجه کې 14 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن له اسرایلو غوښتي چې د لبنان سرحد ته د کړکېچ لپاره خولو دي ډډه وکړي. اسرایلو ویلي دي چې په پام کې لري له غزې سره د لبنان سرحد ته یو شمېر نور سرتیري واستوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انتونی بلنکن پرون د اسرایلو دفاع وزیر یوګاف ګالانت تا ټینګار وکړ چې دا جګړه دې پراخېدو ته نه پرېږدي. او روسیا دا کوي چې د اوکراین دیرش پیبلټ الوتکې نن سهار په خپله خاوره کې نسکوري کړې دي. دفاع وزارت وایي د هوایي مدافع ځواکونو په بلګروت د بلګروت سیمه کې 15 او په ورنژد کې یو پیبلټ الوتکه نسکوره کړې ده. په عین حال کې د بلګروت والی ویلي دي چې پر بیلابیلو سیمو د اوکراین د پیبلټ الوتکو په برید کې یوه ښځه وژل شوې او څلور کسان ټپیان شوي دي. اوکراین د روسیې د دې ادعاو په اړه چې خپلواکو سرچینو هم نه ده تایید کړې څه نه دي ویلي. تاسیز مخک لازاتی رادیو ناوری وزد زده رادیو خبرونی چلی رویش ساتا دوام لری دا سهر لشبگو دا مخام تشبگو پا لندو چپونو نسیه وش پینزه وش مترو او دا مخام لشبگو دا سهر تشبگو پا منزونی چپا دو لشبگ نوی اوران درسر دا مطالی باری دلشه. افغانستان نن د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې د بنگلاديش په ماتولو سره سیمی فائنل ته ورسېده.
واټ میچ د موږ د پاره مغوی د پاره مغوی هم کولای شو چې سیمی فائنل د لاره پیدا کی، خو بیا هم هیڅ کلم ذهن کې دانه و چې رلو به موږ د خلاص خلاړه همیشه په ځان بلیو باورمو
وړاندې د لوبغاړو خبرې او همدارنګه د عامو خلکو د مبارکۍ پیغامونه درته په راپور کې لرو. همدارنګه په دې اړه به تحلیل هم درته ولرو چې دغه بریاوې به افغانستان ته او هغو ځوانانو ته چې په دې برخې کار کوي څه انګېزې ورکړي، او د دې تر څنګ که چیرې په دې اړه تاسې غوښتل چې موږ سره خپل نظر شریک کړي تاسو ته به هم وخت درکړو. همدارنګه د دوحې ناستې ته ځینې مېرمنو غبرګونونه ښودلي دي. پدې اړه نور معلومات هم درته لرو. نور مطالب هم شته ملتیا موارو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبرې خبرونه کې باز فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني. د کرکټ افغان لوبډله په نوموړي ځل د نړیوال جام سیالۍ و پایلوبه ته ورسېده. نن یې د غوره ټول لوبډلو په پړاو کې خپل وروستۍ لوبه له بنګلاديش وګټله. د کرکټ د بریا په خوښۍ کې د ننګرهار او خوست په ګډون د پېښور په شمېر سیمو کې هم ګڼو افغانانو دا لوبډلې د بریا لمانځلو په هدف واټونو دروتلې او دا لوی بریا یې لمانځلې. ورځې تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
د بریا شیبی او د مینوالو احساسات نوین الحق د تلسم اور پوروستي او دوو توپونو د بنگلاديش وروستي لوغاړي اوټ کړل، او په دې سره افغان لوګړه د لومړي ځل لپاره د شل اورونو د نړیوال جام نیمه پایلو به ته ورسیده. لسیالي وروست افغان لوګډل مشر راشد خان په خبري کانفرنس کې وویل چې د وی لوګډل په توګه نیمه پایلو به ته تل د دوی هیله و چې تر لاسه شو. نوموړي وویل دا د باور وړ نه ده، خو په خبره لوبډله نیمه پایلو به ته ورسېده او لامل یې ټول ډیر خوشاله دي.
واټ میچ د موږ د پاره مغوی د پاره مغوی هم کولای شو چې سیمی فائنل د لاره پیدا کی، خو بیا هم هیڅ کلم ذهن کې دانه و چې رلو به موږ د موږ خلاړه همیشه په ځان بلیو باورمو چې څومره د موږ بولینګ لاین اپ ده کولای شي چې موږ دغه لوبډلې ته ماتې ورکړو تر څو موږ خپل ځان باندې باور وساتو په خزې کې بولینګ تر سره کړو. خوشاله به دی چې دا لوبه موږ ګټله افغانستان سیمی فائنل د لاره پیدا کړه.
له بنگلاديش سره د نن ورځې په سیالۍ کې افغان لوبډلې د پچی په ګټلو د منډو جوړولو پریکړه وکړه. په ټاکلو شلو اورونو کې د پنځه لوبغاړو په سوځېدوې مقابل لوبډلې ته یو سل شپاړس منډې هدف وټاکه، خو د بنگلاديش لوبډلې ونه شو کړای دغه هدف پوره کړي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په نړیوال جام کې نیمه پایلو به ترسیږي. دا ښایي د افغانانو لپاره چې سخت فقر ځپلی د خوښۍ ستره شیبه وي. لسیالی وروسته په ننګرهار او خوست کې زرګونه د کرکټ مینوال واټونو ته راووت او د کرکټ دا لوی بریا یې ونمانځله. د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې بیا افغانانو دا بریا د اتڼونو په کولو او د خوږو په ویشلو ونمانځله. د کرکټ یو شمیر مینوال وای نن د افغانستان لپاره د اختر لخواخی کم نه ده، ځکه د دوی په خبره د نړۍ په غوره څلورو لوبډلو کې د افغانستان راتلل په زړه پورې خبر دی. د کندهار اوسیدونکو توحید وای خپل احساسات نشي قابو کولای.
زه خپل احساسات هیڅ نه کنټرولولای سم. یقینا باور وکړه چې افغانستان بازی وګټله در سترګو مې وښکې رالی. کله چې نوین الحق بال وکړي او متقابل بنګالی لوبغاړی په ال بی ڈبلیو آؤٹ کئی دومره چیغه مې کښلې ده چې باور وکړ چې په ځان نه پوسوي د خوشحالۍ نه مې د سترګو وښکې رالی.
د خوست یو اوسیدونکي زدران ازادي راډیو ته وویل
د ډېر زیات خوشحالۍ زه دي چې افغانستان په دومره لنډ وخت او کم امکاناتو سره وکولای شول چې د نړۍ غټې او پیاوړې لوبډلې چیلنج کړي او ماتې ورکړي. دغه زیات خوشحالۍ زه دي دغه بری د ټول هیواد ټول ولس ته مبارک وي.
د ننګرهار یو اوسیدونکي لیما له افغان لوبډلې غوښتنه کوي چې په راتلونکو لوبو کې هم ورته بریاوي خپلې کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په زړه پورې لوبه وکړله چې بنګلاديش ته مات ورکړه او د لومړي ځل لپاره یې سیمی فائنل ته لاره وموندله، او موږ هیله لرو چې راتلونکي لوبې هم وګټي.
د کرکټ یو شمیر اتصارونکي دا د افغانستان د سپورت لپاره تاریخي لاسته راوړنه بولي. د کرکټ افغان اتصارون کی مشتاق رحیم ازادي رادیو ته وویل چې د نن ورځې په لوبه کې د افغان لوبډلې د توپچونې برخې یو وار بیا وخود چې بے ساري ورته لري.
په واقعیت کې دا د افغانستان د سپورتس په تاریخ کې یو ستره پیښه او ستر تاریخ دی چې نن جوړ شو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی. زموږ د لوبغاړو د زیار، د هڅو، د جذبې او اخلاصمندانه لوبې برکت دی چې نن موږ د شلو لوبډلو څخه د نړۍ په کچه د څلورو غورو په قطار کې د نړیوال جام دپاره د کرکټ په شلوریزو لوبو کې لوبیږو.
د وای اوس په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا سره په مهمه سیالۍ کې چې په بریا افغانستان پایلوبې ته وتلی شي باید ښه مقابله وشي. د کرکټ بل افغان اتصارون کې قسیم هلال بیا وایي د راتلونکي لوبې لپاره خایي په لوبډله کې بدلونونه رانشي، خو دې غوښتنه کوي چې لږ تر لږه د یو بل توپوهونکي اړتیا ده چې لوبډلې ته ورزیات شي.
که څه هم په ګټون کې لوبډله کې ډېر کله تغییرات نه راوستل کېږي، ځکه چې هغه د یولسو لوبغاړو ترتیب د لوبډل مشر پلاننګ او همدا ډول غلطه د لوبغاړو استعمال دا ټولو باندې تاثیر کوي چې لوبغاړي په لوبډله کې بدلیږي. خو زما په نظر باندې کېدای شي امکان د دې ولري چې په راتلونکي لوبه کې د مونږ د بیټنګ برخې ته یو څه توجه وکړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نیمه پایلوبه کې د سویلي افریقا سره مخامخ ده. که څه هم سویلي افریقا د روان نړیوال جام په ټولو سیالیو کې بریا خپل کړې، خو د کرکټ څارونکي وایي افغانستان ته ماتول ناممکن نه دي. د افغانستان او سویلي افریقا لوبه به د رواني جون میاشتې په 20مه د افغانستان پر وخت سهار 15 بجې پیلېږي چې په بریا سره افغانستان پایلوبه ته رسیږي. په بل نیمه پایلوبه کې چې د همدې ورځ په ماخام تر سره کیږي، هندوستان او انګلند یو بل ته مخامخ دي. د دې سیالیو پایلوبه د رواني جون میاشتې په 29مه نیټه تر سره کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کرکټ افغان لوبډلې په لومړي ځل د نړیوال جام سیالیو نیمه پایلوبه ته ورسیده. په همدې موضوع تمکیږو. د کرکټ شنونکي وسیل صفای هم را سره له سټډیو سره وصل ده. صفای صاحب، ستړی مشي په پیل کې خو دې د افغانستان د ستره بریا تاسو ته مبارک وي. لنډ لوبې ته کتنه وکړئ، نننۍ لوبه کې ټارګیټ ډېر ټیټ و، کم و، خو افغان بالرانو ډېر ښه دفاع وکړه له دې ټارګیټه. ستاسې په اند باندې نننۍ لوبه څنګه وه؟
سلامونه احترامات تاسو ته، استاد د ازادي راډیو د لارې ټولو درنو قدرمنو هیوادوالو ته، او د دغه ستري او بریا مبارکي ټولو هیوادوالو ته، او د کرکټ مینوالو ته، او بل خصوص د رسنیو ملګرو ته او ټولو همکارانو ته وایم.
مننه.
نو کله به تر شوز موږ فایل وکټ ته پکاتو باندې چې کله سحر لوبه شروع شوله او ګوربز ابراهيم خیال وکړو، نو وکټ ته پکاتو موږ چې وکتل، نو زما یو ورور کرکټر دغه سره مشوره وکړله، نو خبرې مور سره کولې. مال کېدې شي د یو سلو شلو ټارګیټ دوی ته د یو سلو شپېتو په ځای باندې کار ورکړي، ځکه چې وکټ ډېره سخت وارن نه کېدل. او بل د بنگلاديش بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړو، وکټ ټو وکټ بالې وکړو، زبردست بالینګ وکړو. زموږ لوبغاړي په نه پستل موږ رنځونو ته، او د وکټ سپورټ مور سره همداسې وو. نو مګه و چې مګه د یو شل 15 رنځونه دغه خپل هغه ټارګیټ ناکام وکړل، خو بیا هم افغان بالرانو توره وکړله، میړانه یې وکړله، او هغه و چې غلوبه د افغانستان په بریا پای ته ورسېدله.
صفای صاحب، له دې وروسته افغانستان سیمی فاینل ته ځي او راتلونکې لوبه به له سویلي افریقا سره وي. دغې بریا څومره په سویلي افریقا باندې فشار اچولی دی چې هغوی دا فکر ورسره پیدا شي چې افغانستان کولی شي هغوی ته ماتې ورکړي، ځکه افغانستان په دې روان جام کې قوي لوبډلې ماتې کړي؟
بالکل، افغانستان خو لومړی خو زه وایم افغانستان لوبغاړو بیټسمنانو ته ډېر پرېم وي چې په دوه بیټسمنانو باندې دوی د نړۍ غوره ټیمونه مات کړل او تر سیمه فاینل یې ځان ورسو. موږ د لوبډلې په د بیټنګ په آرډر کې یا بیټسمنانو په دغه کې موږ صرف دوه بیټسمنان لرو چې یو ابراهیم دی، یو ګوربز دی چې د پیل لوبغاړي دی. وروسته موږ سره ریګولر یو بیټسمن نشته چې دغه وکټ او یا دغه بیټنګ یا دغه د سکورو سلسله روانه وساتي. نه همدغه وجه ده چې موږ په دوه بیټسمنانو باندې ټوله دنیا را اشاره کړې ده. زموږ لوبغاړو ته آفرین وي چې په دوه بیټسمنانو باندې آسټرېلیا ووهله، همدارنګه پی این جی او یوګاندا غوره غوره لوبډلې ووهلې. نو دغه زموږ د لوبډلې کمې د بیټنګ په لاین کې شته دی. موږ صرف دوه بیټسمنان لرو چې دوه بیټسمنانو سره نړیوال جام کې لوبېږو. نړیوال جام په دوه بیټسمنانو کوو چې دغه زموږ لپاره ډېره د بیټنګ لین کې ډیر کمښت دی. نو که چېرته په دغې باندې کار وشي او دغه د بیټنګ لین مونږ یو بل ګربز پیدا کړو او یو بل ابراهیم پیدا کړو, که چېرته ګربز اوټ کېږي یو بل ګربز بیک اپ لرو چې هغه د تیز لوبې کولی شي ویک یا همداسې د ابراهیم په ځای باندې یو بل ابراهیم مونږ لرو چې هغې بیک اپ وي او همدې سره په ټیم کې ولوبېږي. څلور مونږ ریګولر همدغسې بیټسمینان ولرو, نو کومه نه ده چې موږ به د نړۍ بیسټ او غوره لوبډلو سره داسې لوبې ترسره کړو چې یعنی ګټو به پهلو به نو انشاءالله. خو زموږ په لوبډله کې دغه د بیټنګ لین کمزور دی او آفرین دي اوسه پورې هم دوی ته چې په دوه بیټسمینانو باندې موږ ټوله نړۍ را اشاره کړې ده.
او صفای صاحب د راشد خان خبرو ته راشو, د هغوی خبرې په دې وروستیو کې په سوشل میډیا کې هم ډېرې لاس په لاس کېږي او ظاهرا داسې ښکاري چې هغه کم باور چې دا لوبغاړو ته ورکوي په میدان کې عملا د دوی په لوبه باندې تاثیر غورځولی دی. په ټوله کې د راشد خان کپتان کېدل څومره د لوبډلې په پیاوړي کېدو کې مرسته وکړه؟
بالکل, دغه د لوبغاړي یولس انتخاب یا 11 سلیکشن, کله چې لوبغاړي یولس کسان انتخابیږي او دا د وړتیا او د انصاف او تعادل په اساس باندې وټاکل شي, نو دغه لوبغاړي په خپل منځ کې دغه د اتفاق او اتحاد او هغه د وطني مینې په احساس باندې لوبه کوي. نو ډیر زیات هغه د راشد خبره 200% ایفرت کوي, خواري کوي, محنت کوي. نو که چېرته داسې یو تعادل ونه ساتل شي, انصاف ونه ساتل شي په یولس کسیزه نوملړ کې او ناغه د لوبغاړو هغه مورال, د لوبغاړو هغه خواري, هغوی ته هغه خوند نه ورکوي چې موږ دغه لوبغاړی څنګه په دې ټیم کې راغی او دغه حالاتو کې هلته د استعداد والا ډک لوبغاړی ډریسنګ روم کې ناست او دا سړی راغلی دی, نو هغه ټول ماحول هغه ټول دغه د ویننګ کمبینیشن ټول خرابوي. نو تر ټولو مهمه خبره دغه ده چې دغه کمی لوبې موږ وګټلې او ګټو یې, دې کې دغه د 11 سکواډ یا یولسو غوره انتخابول هغه څه دي چې د لوبغاړو ترمنځ یو ستره هماهنګي, ملي احساس, وطني جذبه را پیدا کړې ده او کولای شي چې د غلوبې ګټي.
او صفای صاحب, دغه ډول بریاوې هغه ځوانانو ته چې دوی د کرکټ مینوال دي او غواړي چې کرکټ برخه کې کار وکړي, مخکې به کلاړ شي, څنګه زور کولای شي په دغه حالاتو کې چې افغانستان کې بېوزلي ده او فقر ده او زیاتره ځوانان نشي کولای شي دغه حتی وسایل ځان ته واخلي؟
بالکل, زه دغه ځای کې یو نقطه تک اشاره کوم چې اوس په حال زموږ په افغانستان کې پروډیوس د لوبغاړو بند دی, د لوبغاړو پیدایښت, د لوبغاړو تولید مکمل ډول باندې بند دی. دغه کوم لوبغاړي چې اوس په موږ دلی لوبډله کې لرو, که راشد دی, که مجید دی, که ګربز دی, که ابراهیم دی, موږ شاته د دې بیک اپ لوبغاړي نه لرو. هغه لوبغاړي دي چې 15 کاله, 20 کاله مخکې موږ نن نسکلنو نه را پیدا کړي دي او موږ سي پاتې دي. تیر انډر 19 کې موږ یو لوبغاړي داسې را پیدا نه کړ غیر د غزنفر نه, چې هغه موږ د ملي لوبډله لپاره بیک اپ کو, د الف لوبډله لپاره بیک اپ کو. اوس په حال زموږ لوبډله او دوه بیټسمینانو باندې نړیوال جام کې لوبه کوي, چې دا زموږ لپاره یو کمزور پوینټ دی. دوهمه خبره دا ده چې موږ د لوبغاړو تولید په هیواد کې نه لرو, پروسس نشته. دغه لوبغاړي چې دغه ځای ته تللي دي, دا د داخلي روزونکو لخوا را پیدا شوي دي, پالش شوي دي, پروسس شوي دي, انډر 19, 16 ولایتي, دا بیا هم داسې پمدې کچې تل دي تر انډر تر ملي لوبډلې پورې رسېدل دي. هغه د اوس په سیم پینل کې لوبېږي. خو سبا دغه لوبډله زموږ کوم لوبغاړی انجری کېږي, خدا نه خواسته ګربز انجری کېږي, ابراهیم انجری کېږي, موږ شاته داسې یو ابراهیم او ګربز نه لرو, بل بیک اپ لوبغاړی نلرو. زمون په هواد کې د لوبغاړو تولید په مکمل ډول ولاړ دی, چې دا یو پښینون کې خبر ده چې راتلونکي د افغانستان کرکټ ته به دغه یو تولانی صدمه ورسوي. خو چیرته په دغه شانو باندې کار وشي, د افغانستان د لوبغاړو تولید دغه پروسس یو دل بیا شروع شي, نو دغه به یو بهتروالی, ځکه دغه ابراهیم او ګربز او راشد او مجید د افغانستان نه پیدا شوی دي, د افغانستان تولید دی, د افغانستان د روزونکو تولید دی, د افغانستان د روزونکو فعالیت او روزنه او اکاډمینو کې رالوی شوی دي. نو که چیرته دغه پروسس دغه سی ولاړ وي لکه دا اوس چې ولاړ دی, تیر انډر 19 کې موږ دغه سی یو سخت مشکل سره مخامخ شو چې یو لوبغاړی موږ نه ملي لوبډلې ته ورکو, نه مالب لوبډلې ته ورکو, او راتلونکي کې بیا موږ دغه نو غټ کیپ سره مخامخ شوي چې دغه به په راتلونکي کې په ملي لوبډله باندې ډیر بد تاثیرات وغورځي.
ډیر زیاته مننه کور ودان وسیل صفای د کرکټ شنن کوي چې را سره یې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې, چې د افغانستان ملي لوبډلې وتوانېده د لومړي ځل لپاره د نړیوال شل اوریز جام نیمه پایلو بو ته ورسیږي. خپل تحلیل سره شریک
د کرکټ نړیوال جام,
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته. د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې د خلکو د خوښیو پیغامونه او دا چې په کومو ولایتونو کې خلکو د خوښۍ په پراخه کچه باندې لمانځلې ده کولی شئ ورشئ د ازادي راډیو ویبپاڼې ته. هلته یې مطالب ولولئ چې په کومو ولایتونو کې خلکو ډېر د مبارکۍ پیغامونه رالیږلي دي او ډېرې دغه بریا لمانځلې ده. د بریا په اړه باندې به وروسته نور هم تاسې ته پیغامونه ولرو، خو اوس ورزو. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې د دوهی روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تیری ستونزې حل نه کړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه راپور کې چې پر خپلې ویبپاڼې خبر کړی د لیکلي دي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي چې په دې غونډه کې د طالبانو ګډون ته زمینه برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د دوهې روانه غونډه په افغانستان کې د ښځو پر حقوقو د تیری ستونزې حل نه کړي. هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې چې په خپل ویبپاڼې خبر کړی لیکلي چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې د دې لپاره اخیستي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون پر وړاندې خنډونه لرې کړي، او داسې اجنډا یې ورته جوړه کړې ده چې د افغان میرمنو استازي په دې غونډه کې له ګډون څخه بے برخې کړي. یاد سازمان ویلي چې د ملګرو ملتونو د پریکړه د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک نه سرغړونه ده. د امنیت شورا د پریکړه لیک په نړیوالو اصلي او مهمو غونډو کې د ښځو د ګډون په اړه دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان ویلي چې ملګري ملتونه د طالبانو د خوشالولو هڅه وکړي او بشري حقوقو او د ښځو د وانډې ساتلو لپاره خپل دند پریکړي، دا به د سازمان اعتبار ته نه جبرانیدونکي زیان ورسوي. بلخوا په افغانستان د نن یو شمېر نجونی او د ښځو د حقونو فعالان ټینګار کوي چې د دوی د حقونو د خوندي کېدو لپاره باید نړیوال پر طالبانو فشارونه دوامدار وساتي، او ان تر هغه چې د دوی حقونه یې نوي ورکړي باید ورسره پریکون اعلان کړي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو او د خوندیو زده کوونکو چې نه غواړي نمونه یې په راپور کې خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
افغان شزی به حضور و نلری نه باید سکوت بکری، باید داسې اقدامات ترسره کری چې د نجونو او شزو حقونه په افغانستان کې تامین شي، او دوی دی پر اسلامی امارات فشارونه راولي.
د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقونو فعال لطیفه سالرزی دا ډول نړیوالې ناستې د افغان ښځو د حقونو د غوښتلو لپاره یو ښه چانس بولي.
خویندې ته به داسې غونډو کې برخه ورکول شي، د دوی بندیزونه به د منځه ولاړ شي، ستونزې به یې حل شي، مشکلات به یې حل شي. او دا چې حضوري شکل ونه لري نو د خویندو ستونزې او مشکلات ډېر دي، لا هم به ډېر شي. د دوی بندیزونه به دوام پیدا کړي ان تر دې چې تر څو دغه دولت په افغانستان باندې حاکم وي، ښځینه خویندې به د خپلو حقوقو څخه بې برخې وي.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درېمه ناسته د روانې جون په 1.5 اپریل او د جولای تر لومړۍ نیټې دوام وکړي. طالبانو په دې ناسته کې د خپلو استازو ګډون تایید کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما مشر روزا اوتنبایوا تیرونی د امنیت شورا له غونډې وروسته تایید کړ چې د دوهې په غونډه کې به د افغان میرمنو استازي ګډون ونه کړي. دې کار د بشري حقونو د ډلو او د ښځو د حقونو د فعالانو پراخ خبرګونونه راوپارول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تالوکی د څار یو خیریه ټولنه وایي چې غزي د تړانګې په ټولو سیمو کې د قاطع د دوام لوی ګواښ پر ځای دی. فاینال کې د غزي په تړانګه کې د اسرایلو پوځي عملیات په داسې حال کې روان دي چې د اسرایل صدر اعظم ویلي په غزه کې د درنې جګړې په پړاو تیر شوی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل نورو.
د خوړو د خوندیتوب نړیواله ټولنه IPC د خپل یوې ارزونې په اساس وایي تر هغه مهاله چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ جګړه روانه وي او پر بشري مرستو محدودیتونه لګېدلي وي، د دې ترانګې په ټولو سیمو کې به د قحطۍ د دوام ګواښ پر ځای پاتې وي. د ملګرو ملتونو د اړوندې خیریه ټولنې په خپله ارزونه کې چې یوه کاپي رویټرز خبري اژانس هم ترلاسه کړې ده ویلي، له 4,95,000 ډېر خلک چې د غزې د ټولو اوسیدونکو 15 برخه جوړوي د خوړو د نه خوندیتوب له ناورین او له ډېر جدي وضعیت سره لاس ګرېوان دي. آی پی سي په خپل راپور کې ویلي دي چې په مارچ او اپریل میاشتو کې د غزې شمال ته د خوړو او مقوي غذایي موادو له استولو وروسته په دې سیمه کې د لوږې په کچه او د وضعیت په جدیت کې کموالی راغلی، خو نوموړې ټولنه په عین حال کې یادونه کوي چې په اپریل میاشت کې شوی پرمختګ بیرته شاته تللی شي. د ټولنې مخکې له دې په غزه کې د قحطۍ وړاندوینه کړې وه، خو په خپله نوې ارزونه کې یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د غزې په ترانګه کې بشري فرصتونه او خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره د مرستندویو مؤسسو توان په کمېدو دی. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې اسرایلي ځواکونو نن یو ځل بیا په غزه کې پوځي عملیات وکړل. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایلي الوتکو په هوایي حمله کې د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر اسماعیل هنیه د خور زهر هنیه په ګډون د نوموړي د کورنۍ لس غړي وژل شوي دي. په 13 اپریل میاشت کې هم د هنیه درې زامن او څلور لمسیان د اسرایلو په یوه حمله کې ووژل شول. د اسرایلو پاوز دوی په تروریستي فعالیتونو تورن کړي وو. نننۍ حمله درې ورځې وروسته له هغه کېږي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي وو چې په غزه کې د درنې جګړې پړاو تیر شوی دی. دا جګړه تیر کال د اکتوبر په 8 هغه مهال پیل شو چې حماس پر اسرایلو برید وکړ او د ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یو تروریستي سازمان بولي نږدې 1200 کسان وژل او شاوخوا 2500 تنه نور یې برمته کړل. د اسرایلو پاوز تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دی ویلي، خو د غزې په ترانګه کې چې حماس ډلې اداره کوي د ملکی دفاع ادارې ویلي چې د اسرایلو په هوایي حمله کې په شمال کې د الشاتی د کډوالو کمپ په نښه شوی او تر اوسه هم یو شمېر مړي تر کډوالو لاندې پاتې دي.
د افغانستان بریا ترازو حاجی خان لیکي چې د افغانستان بریا او سیمی فاینل ته تک د ټولو ته مبارک وي. ایمل وطنوال هم وایي چې ټولو افغانانو ته د ستره بریا مبارک وي. بل طرف محمد افتخار وایي چې د بریا د ټولو ته مبارک وي او همدارنګه سهرای شهزاد هم افغانانو ته مبارکي ورکړي ده. حدیث الله رحیمی هم وایي چې افغانستان نیمه پایلوبي ته تک د ټولو ته مبارک. او رسې پیغام محمد زمان دولتزی وای چې د بریا د ټولته مبارک وي. مننه چې پیغامونه مو را لګلې او سم ساسي وکس باب
ستاسو ل پیغامونو
ازادي رادیو ټول کارتون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رادیو په توڅو سره د ټول افغانستان او ټول لربر په کنوته د افغانستان کرکټ کامیابی بنګلادیش مقابل کې مبارکي وایم. افغانستان زورور او غیور او با شهامت خلق او ملت یې ها قهرمانان دي. کاش چې د دې په خپل منځ کې اختلاف نه وای او د خپل په مابین کې نه سره جنګیدای، نو افغانستان به د ټول د دنیا پر سر کې وو. ټول افغانستان ولسته د افغانستان د کامیابی د کرکټ مبارکي وایم. بیا هم مبارکي وایم، بیا هم مبارکي وایم. د پکتیا ولایت منځور کې د وایس خپل څېړونکو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم زمنگ ننگرار په شیرزاد ولسوالی اشپان کرے کی وداری با پایا ده کومه چی تقریبا ډیر زیات مهینه لري، خو متاسفانه چی د جمهوریت د رژیم پر مخال د طالبانو په ساحه کې ها د تریجی خدمات چلرل وس وزول شو. تر اوسه بیا نه دراول شوی راول شوی، خو د ټوجی خدمات لري تقریبا د ساحه کې بل کم دزګه کوم شبکه نشته چې مونږ د هغه لاري څخه انټرنیټ وصل کړو لنورو خلکو سره پرتباط کې. نو دغه ډیره زیاته ستونزه د زمونږ د دی ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ بیا خصوصا د اشپان کری ته که دغه اړه لږ زمونږ د پیغام تر مسول چارواکو رسوي نو ډیره مننه به وي. السلام علیکم ورحمت الله.
دلته په افغانستان کې موږ په شخصن په هلمند کې جماعتونه نه لرو، ملایان نه لرو. مثلا موږ خو شکر الحمدلله د افغانستان د ټول ملایان دي. مثلا ملایي نسته چې اوسې موږ ونیسو، هغه چې هم ګیر کړو دلته خو عشر دی، یعنی معنی زکات. زکات چې اوس مثلا لس منه مختلف ورکې و ایمان ته پنځه منه بیا طالبان ځینې نو په دې خاطر سره اوس موږ یو جومات هم نه لرو په کور کې مځنو کو د کرکټ میدانونه ښایسته دورې پاته انا کښه سم سړک لاله لرو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دویمه نیمه کې درته پنځه ویشت دقیقې بحث لرو. خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. دا کرکټ د شل اورونو نړیوال جام نیمه پایلو به ته د افغان لوبډلې له پرمختګ وروسته د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی غواړي سپورت له سیاست څخه لرې وي. په هغه ویډیو کې شو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټوټر خبره کړې ده. هغه له متقی په داسې حال کې ښکاري چې له لوبډل مشر راشد خان سره خبرې کوي. افغانستان د 2023 کال د شل اوریز نړیوال جام د څو غورو لوبډلو په وروستۍ سیالۍ کې له بنګلادیش څخه لوب وګټل او نیمه پایلو به ته ورسید. که څه افغانستان لومړی بیټینګ وکړ نسبتا ټیټ و، یعنی 114 هدف منډې ټاکلی و، خو بالرانو د بنګلادیش په وړاندې فشار زیات کړ او پرې نه ښودل چې ټاکلی هدف پوره کړي. افغانستان به د پنجشنبې په ورځ د جون 28 د کابل د سهار په 5 بجو په نیمه پایلو به کې له جنوبي افریقا سره مخامخ شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دوهې روانه غونډه به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو د تېرې ستونزې حل نه کړي. په پام کې ده چې روانه اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو استازي د قطر په پلازمېنه دوحه کې په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ملګرو ملتونو په نوښت جوړېږي. هیومن رایټس واچ په یو تازه راپور کې چې پر خپل ایکس پاڼې خپور کړی دی ولیکلی دی چې ملګرو ملتونو ټول لازم ګامونه یوازې دې لپاره اخیستي دي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون پر وړاندې خنډونه لرې کړي او داسې اجنډا ورته جوړه کړي چې د افغانو میرمنو استازي په دې غونډه کې له ګډون څخه بې برخې کړي. دا غونډه را روانه اونۍ د جون په 13 او د جولای په 9 نیټه جوړیږي. او د اتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالفو سیاستوالو د غونډې دویمه وروستۍ ورسته د یو دیموکراتیک افغانستان لپاره د ویانا کانفرنس تر سرلیک لاندې د غونډې ګډونوال وایي د دوی هدف په خپلو لیکو کې د اختلافونو له منځه وړل او د همغږۍ پیاوړي کول دي. په دې غونډه کې د طالبانو پر مخالفو ډلو سربېره د ښځو استازو، مدني فعالانو، یو شمېر خپلواکو سیاستوالو هم ګډون کړی و. د غونډې یو ډله ګډونوال د حل لار یوازې د بین الافغاني مذاکراتو بیا پیلول بولي، خو بله ډله بیا د خبرو تر څنګ پر پوځي انتخاب هم ټینګار کوي.
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبرې کوو چې افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو لېږد سره سره ولې دغه هیواد لا هم بېوزلۍ سره مخامخ دی، ولې په میلیونونو وګړي لا هم للوژې او خوارځواکۍ کړیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبا یوه 13 جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې وویل افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو لېږد سره سره دغه هیواد بیا هم للوژې او بېوزلۍ سره مخامخ دی. هغې د افغانستان د وضعیت په اړه رابلل سوې غونډې ته وویل په تیرو څه کم 3 کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نړیوالو تمویلونکو افغانستان ته څه باندې 1 میلیارډ ډالر برابر کړي دي. هغې زیاته کړې چې 4 میلیارډ ډالر نورې پیسې د افغانانو د لومړنیو بشري اړتیاو پوره کولو لپاره افغانستان ته ورکول سوي دي. 3 کاله او تر 1.5 میلیارډ ډالرو زیاته مالی مرسته، خو له دومره ډیرو مالی مرستو سره سره افغانستان له بېوزلۍ کړیږي. خلک له لوږې سره مخامخ دي او اقتصادي ستونزې پر ځای پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچار 13 جمعه په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې په هرو 4 کسانو کې یو ډاډمن نه دی چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. که په تیر نظام کې د اداري فساد یادونه کېدله، د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې اوس د اداري فساد سطح ټیټه سوې او د پخوا په څیر په مالي مرستو او نورو چارو کې درغلي نه کېږي. په دغه بحث کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د بحث میلمانه دی له هالند څخه عزت الله پیژن چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی، او د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل دوړو میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې پیژن صاحب تاسو ته روزو دا یو لس میلیارډ ډالر چې په تیرو څخه کم دریو کلونو کې افغانستان ته برابر سوي څه فکر کوي چې ورسره د بیوزلی سطح ولې ټیټه سوي نه ده؟
اصلي علت دا دی چې په افغانستان کې یو مشروع نظام، یو مشروع اداره، یو مشروع حکومت وجود نه لري. کله چې په یو هیواد کې ځواب ویلو ملت او نړیوال ټولنې ته یو رسمي ادرس موجود نه وي، ملت ورځ تر بلې کړیږي او ورځ تر بلې ځپل کیږي او ورځ تر بلې یګېډ وژل کیږي او ورځ تر بلې ناهیل کیږي. په افغانستان کې همدغه حالت روان دی. تاسو ګوري کم درې کال مخکې نړیوالې ټولنې تر تیروتنه وکړه چې په افغانستان کې داسې یوه اداره چې هغه نسبتا مشروع وه، د خلکو پیرایو راغلی وه، خلکو کولای شوای چې د خپلو ستونزو، د خپلو مشکلاتو، د خپلو غوښتنو په باب ځکه پورته کې یوې داسې ادارې تور پرېښول چې هغه نه په نړیواله سطحه او نه د خلکو په سطحه محبوبیت لري. اوس دوی حیران دي چې دغه خپل تیروتنه څنګه پټه کړي. د خلکو لپاره دی د یوولس میلیارډ ډالر چې تاسو یادونه وکړله او اووه میلیارډ چې دی اوس لګولی دي، که د غونډه درې برابر هم دي ځانګړي کې او ویل کېږي
د خلکو ژوند کې په تیر حکومت کې هم یو ستونزه دا و چې حکومت انتقاد کوي چې دغه مالی مرسته چې افغانستان ته راځي تر ډیره همدغه د بهرنیو ادارو لخوا لګول کیږي. اوس هم وضعیت دغه سدینو پدې کې فکر کوي چې حکومتونه ډیر شکیل دي.
بالکل، حکومت په یو هیواد کې داسې یو رول لري لکه په یو فامیلی یا کورنۍ کې چې پلار موجود وي او هلته واړه ماشومان تر خپل څار او نظارت او پاملرنې لاندې ساتي. دا صحیح ده چې دا یو ستونزه وه چې په تېر حکومت کې اکثره نړیوالې مرستې د خپله د نړیوالو ادارو د خوا څخه لګول کېدلې او دا همدغه حکومت و چې دا غږ پورته کړي او دوی دا مشروع حق درلودي چې دا غږ پورته کړي چې دا مرستې چې لګول کېږي دا په سمه توګه نه لګول کېږي. دوی کولای شي چې پر موږ باندې حساب وکړي او زموږ د لارې موږ په اسانه او ارزانه توګه باندې لګولای شو، اما اوس دغه شی دغه یو ادرس نشته. طالب د نړیوال ټولنې سره په کم مخ، په کم ادرس، په کم رسمیت، په کم مشروعیت باندې خبر وکړي او خو دی که ځخ پوت کی که دی ځان د ملت استازي بولي نړیوال ټولنه په مقابل کې توای چې موږ تاسو نه په رسمیت پیژنو او نه موږ تاسو ته د دوه مرستو د لګولو د غدر کوو امکانات او واک درکوو. ام دا خبره چې ما یادونه وکړه چې البته یو رسمي ادرس نشته، په خو یو رسمي ادرس موجود وو او دا ځخ پورته کوي د نړیوال ټولنې غوږ ورته نیوي یا نه ورته نیوي به خبره ده. اما هدا اکلی یو ادرس موجود وو، خلک کولای شي چې پر هغه باندې حساب وکړي او خلک وکولای شي چې دا غوښته پښتنه وکړي. اوس هیڅ نه دی موجود، خلک لالهان دي، خلک ولار وکړي، دا خلک صرف د دې لپاره په تامه دي چې څنګه یو ګولا ډوډۍ پیدا کړي هغه کدا ارې لاري او دا ډېر خراب حالت دی. تاسو وینئ چې خلک د خپل اولادونو د نسونو د مړولو لپاره، د خپل ورځنی ژوند د دوام لپاره بیلابیلو جرایمو ته لاس اچي، حتی مختلفو ګروپونو سره، تروریستي ګروپونو سره، غیر مشروع غیر قانوني وسلوالو ګروپونو سره یو ځای کیږي. خصوصا ځوانان، هغه ځوانان چې هغه باید مکتب ته ولاړ، هغه ځوانان چې هغه باید پوهنتون ورولي، هغه داسې یو بیلاری سر کیږي. او دا متاسفانه د دې ترڅنګ چې بشري ناورین په افغانستان کې دوام کوي، د دغه لارې څخه افغانستان د طالبان د لومړي دورې په څیر باندې بیا د ترهګرو، د نړیوالو ترهګرو ډلو په ځاله بدلیږي او دلته د سربازګری بهترین امکانات شته چې لاته همدغه وجه بیوزدي او د قانون
نشتوالی دی. ډیر مننه تاسو ته بیا هم راځو پیژان صاحب. نایل صاحب، تاسو د کتوریا کیف په نامه خیریه بنسټ لري، وخت نا وخت تاسو هم تر طبیعي آفتونو وروسته داړو کسانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار کیږي. په وروستي مورد کې تاسو په بغلان کې تر سیلابونو وروسته خپل حد څخه وکړي. د دومره نړیوالو ادارو سره سره ولی ستاسو په څیر خیریه بنسټونه مجبوره کیږي چې په کمو امکاناتو لاس په کار سي؟
یو څه مخکې دنه چې ستاسو پوښتنې ته راشم، یو څه باید په نړیوال سطح باید ووایم چې هغه ځوانان، هغه د افغانستان ولس چې په ګڼو هیوادونو کې ژوند کوي، هلته شپې ورځې تېروي یا د مسافرۍ یا هلته اوسېږي، دوی د افغانستان اوسنی حالات ډېر بد انعکاس کوي ولس او یا په نړیواله سطحه. په افغانستان کې دومره هم بشري ناورین نشته لکه چې کسان چې په خارج هیوادونو کې دي چې په سوشل میډیا کې یا د رسنیو له لارې نه په ډېر یو بد وضعیت کې معرفي کوي. دا چې په افغانستان کې بېوزلي ده، په افغانستان کې بشري ناورین چې دوی وګواکې د خلکو چې دوی نړیواله سطحه باندې معرفي کوي، اوس به زه خپل هم ورته وایم چې بشري ناورین دلته افغانستان کې دا خو تقریبا د دې حکومت نه مخکې هم بد وضعیت و، د دې حکومت نه مخکې هم داسې یو څه وو چې مثلا نړیوالو مثلا ته یو روپۍ یا دوه روپۍ راولې په افغانستان کې مصرفولې، دغه د خپل مدیریت او د خپل چار لاندې مصرفولې. یعنی نړیوال په کوم موسسات چې په نړیوال سطح دی، زموږ خو یو بنیاد ده چې دلته خپل په افغانستان کې کار کوو، په افغانستان کې هغه پیسې راټولې، هغه پیسې بیرته د افغانستان پر وګړو مصرفو. ولې هغه کسان چې د بیرون نه پیسې رالیږي او دوی یو چاته سپاري، هغه خپل مصرفوي، دا یو خپل ګډوډي یو خپل بحران رامنځته کوي. ځکه چې ځینې موسسات په افغانستان کې کار کوي او ځینې موسسات باندې چې بندیزونه په افغانستان کې لګیدلې دي، هغه موسسات نه غواړي چې افغانستان کې دغه بشري ناورین یا چې هغه کسان چې بشري ناورین ورته وایي، هغه کسان چې ګواکې بېوزلي ورته وایي، نه غواړي چې دا حل شي. او زما نظر دا دی چې دغه کوم پیسې په نړیواله سطح راځي، که خپل یا حکومت ته یا د افغانستان ولس ته وسپارل شي، د افغانستان ولس د مدیریت لاندې څار لاندې بیرته په همدې کسانو چې مستحق دي، همدا کسان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي ورته وسپارل شي، دا به ډېره ښه وي. ځکه چې یو کرکولم یا یو ځکه چې یو یا یو طرزالعمل ورته جوړ شي، دغه طرزالعمل په پر بنسټ ورته خلکو ته کوم حق شکی ورته وسپارل شي، دا به ډېر زیات ښه وي. اوسنۍ مثلا په افغانستان کې په بېلابېلو ولایتونو کې که څه هم تاسو شهیدان ووایي، چې خصوصا په شمالي ولایتونو کې یو خونړۍ پېښه وه، سیلابونه راووتل، د سیلابونو تر څنګ ولس ډېر متضرر شول، ولس زیان ولیده. بیا په همدغه د افغانستان همدغه خلک وو چې دوی په خپلو کې سره کېناستل تر څو د خلکو ته یو څه په افغانستان کې راټول کړي، او یو څه د افغانستان بهر هغه کسان چې د افغانستان خیر غواړي، هغه کسان چې د افغانستان د ولس لپاره سهولت غواړي، د افغانستان د ولس لپاره یو آرامي غواړي، او هغه کسان چې بیرون کې واغوي په خپلو کې سره فکر کوم پیسې راټولې کړې او بیرته افغانستان ته راولېږلې، په افغانستان کې بیرته په همدې وګړو باندې مصرف شو.
پیجان صاحب، ځینې انتقادونه دا دي چې دا مهال زیاتې بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږل کیږي، د ملګرو ملتونو او د دې ادارې د همکارو ادارو له لارې ویشل کیږي، چې دا ډېر ګران تمامېږي، زیات لګښتونه ورباندې راځي. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
بالکل، دا دغه یو معقوله لار نه ده چې دغه مرستې چې مثلا 100 روپۍ دي غواړي د افغانستان خلکو ته په کلو په بانډو کې ورسوي، او د هغو د لوجستیک او اسانتیاو دپاره دوی 200 نور باید مصرف کړي. دا هېڅ معقوله لار نه ده. همدغه لامل و چې تېر حکومت په وار باندې پر دغه روان باندې پر دغه ډول مرستو پر ویشلو باندې انتقاد کړی و، ځکه چې ملګر ملتونه یا نورې ادارې، نړیوالې ادارې لکه یو ایس ای ډی او دغه نور چې دي، هغوی ځان ته خپل معیار لري، پر هغه معیار برابر دوی باید مرستې وویشي، ځان ته باید دفتر ونیسي، دغه کریا ورکړي، خپل وګړو حفاظت وکړي، معاشونه ورکړي، خصوصا ډېر لوړ معاشونه د غرب په کچه باندې خپل نړیوالو همکارانو ته ورکړي، چې دا ټول بې ځایه مصرفونه دي. اما دا حل لار نه ده، که موږ وایو چې ملګرو ملتونه چې دغه یا نورې نړیوالې ادارې چې دغه مرستې نه ویشي او خلکو چې دی ولکه دا غیر علمي او غیر معقول غدي دا نور هم فساد او نور هم رشوت او نور هم د دغو مرستو حیف و میل ته لار هواروي. اوس خو به موږ وایو چې خیر دی که دا مرستې په لوړه بیه باندې تر خلکو رسیږي، خو د یوې مشروع ادارې د لارې خو رسیږي یا د خلکو کولای شي چې په یو ډول نه یو ډول تر پوښتنې او ځواب ویلو لاندې راشي. اما که دا پیسې غیر رسمي ادرسونو ته واستول شي دا ناورین د دې پر ځای چې حالې کې نور هم زیاتېږي. موږ تاسو ولیدل چې دغه د پکتیکا په علاقه کې چې تیر کال یا څه باندې یو کال مخکې زلزله وسوله، نو د دې شهیدان وو چې څومره ستر ناورین او څومره ستر فاجعه رامنځته سوله. موږ ولیدله چې دغه مرستې چې بیړنۍ مرستې چې هغه باید په ډېر عاجله توګه باندې خلکو ته رسېدلې وای، د دې پر ځای چې خلکو ته ورسېږي د طالبانو خپلوانو ته او نورو غیر هغه کسان ته چې غیر مستحق کسان چې هغوی د دې په دې ناورین کې نه وځول شوي، حتی د نور ځایو څخه د نور کلو نور ولسوالۍ څخه راغلي وو ته ورکړل.
بلې پېژان صاحب، همدغه پکتیکا ته خو هم زیاتې مرستې د نړیوالو ادارو لخوا واستول شوې، خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې ځینې کسانو ته چې کورونه یې په هغه زلزله کې وران شوي وه کورونه نه دي ورکول شوي او دوی په تمه کښېنول شوي. معنا دا چې د نړیوالو ادارو مرستې هم پر وخت نه رسېږي، زیات ځنډ پکې راځي.
نړیوال ادارو مرستې هم ما درته یادونه وکړه چې هغه هم په سمه توګه باندې نه رسېږي، ځکه چې یو علاقې تاسو خپله یادونه وکړه چې هغه ډېرې ګرانې پرې وځي. او د دې تر څنګ نړیوالې ادارې په دغه حالاتو کې بیا مجبوره دي چې پر سیمه ییزو دغه ګروپونو دغه ځان چې بنسټونه وو دغه بولي چې اوس په افغانستان کې له بده مرغه دا یو په یو ستر کاروبار باندې بدل شوی دی، یوه روپۍ مصرفوي او نن یوې جیب ته اچي په بېلابېلو لارو باندې په غیر معقولو لارو باندې لګوي. دا د حل لاره نه ده، نه بنسټونه د حل لاره ده، نه ملګري ملتونه د حل لاره ده. د حل اصولي او اساسي لاره دا ده چې باید په افغانستان کې دغسې یو حالت باید راوستل شوی نه وای اصلا. ولې تاسو ولې د مرستو اړتیا په هند کې نه ویني؟ چې ځکه یې نه ویني چې هلته یو اداره موجود ده، یو نظام موجود دی، یو سرپرست موجود دی د دغه کورنۍ دغه سترې کورنۍ چې هېواد نومېږي، د هند په نوم یو هېواد نومېږي. که څه هم هلته بلیونونه انسانان د افغانستان شل یا دېرش چنده ډېر کسان هلته ژوند کوي، اما دغه ناورین هلته ولې نه رامنځته کېږي؟ ځکه چې هلته حکومت موجود دی، هلته اداره موجوده ده، هلته د سوال او ځواب یو څوک موجود دی. دا خپله د ملګرو ملتونو دا خپله د نړیوالې ادارې یو ستره تېروتنه ده. دوی سیاسي اهداف نسبت بشري اهداف ته برتر ګڼي، خپله په یو سیمه کې د ناورین د رامنځته کېدو لامل سي، بیا وروسته خپله پر هغه پروسه باندې خپله په غیر مستقیم ډول باندې دوی انتقاد کوي چې دا هېڅ معقوله لاره نه ده. او هغه ملتونه چې ویشتي، هغه ملتونه چې په اداره دي، هغوی هېڅکله دوی ته اجازه نه ورکوي چې داسې یو حالت دوی بوزي. سیاسي ثبات، سیاسي ټیکاو او مشروع اداره د خلکو د خوښې اداره چې په یو هېواد کې نه وي، هلته هر څه امکان لري، هلته هېڅ د بهبود او د ښه ژوند تمه نه شي کېدلی.
ډېر مننه. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو اوري له هلند څخه مو میلمه دی عزت الله پیژان چې افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی. دغه ورځ د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل. نایل صاحب، تاسو تر اوسه دا مهال چې په لسګونو بهر میشت افغانان غواړي په افغانستان کې د ستونزو پر مهال افغانستان ته خپلې مالي مرستې ولیږي، په داسې وضعیت کې چې د افغانستان بانکي سویفت سیستم بلاک دی، ځکه چې افغانستان نړیوالې ټولنې له بندیزونو سره لا هم مخامخ دی، دوی خپلې مالي مرستې څه ډول تر تاسو در رسولی سي؟
دا چې په افغانستان کې اوس بانکي سیستم بلاک دی او بانکي سیستم د خوانه کار نه کوي او فکر کوم اوس څنګه د پیسو معیار ورته ټاکل شوی دی تر یو اندازه پورې پیسې مثلا ته د بانک څخه او که غواړي د یو بنسټ یا فاونډیشن ته کوم پیسې چې حواله شي اخیستلی شي. دلته څو شرکتونه کار کوي چې یو ته منیګرام یو سیستم ده او بل سیستم په نوم دی ریاد او ویسټر یونین ده. ځینې سیستمونه ځینې شرکتونه دي چې د هغې لار نه ته کولی شي اوس څومره پیسې چې اخلي 3 میلیون پیسې ته اخیستلی شي. یو څه زه غواړم چې یادونه وکم لکه څنګه چې پیژان صاحب یادونه وکړله دلته په خپلو خبرو کې وویل چې ځینې بنسټونه په افغانستان کې دي ځین نه په مجموع کې وښودل چې ځینې بنسټونه یا په مجموع کې بنسټونه په افغانستان کې کار کوي او دوی که یوه روپۍ مصرفوي نور روپۍ د دوی جوګ ته یا په نامشهور ډول مصرفېږي. یو څه ټول ډېر مهم دي هغه دا چې په افغانستان کې اوسنی حکومت په دې برخه کې ډېر زیات مهم رول لري. تېر حکومت کې څومره پیسې چې په نړیواله سطحه د ملګرو ملتونو یا په ځینو کسانو بعضو تجارانو رالېږلې حواله کولې په افغانستان کې ډېرې بې ځایه مصرفېدلې په دې ټول ولس شاهد دی. ځکه چې زه په افغانستان کې ژوند کوم د افغانستان د وګړو سره کته پورته خپلوینم او اوسنی حکومت د چارواکو سره بعض چارواکو سره خبرې کوم هغوی سره وایم هغوی سره بعضې وخت بحث په دې برخه کې لرم چې هغه پیسې چې مثلا ما ته راځي یا مثلا احمد ته ورځي محمود ته ورځي او هغوی باندې غږ کېږي د نړیوالو خلکو له لورې نه چې دغه پیسې تاسو درځي دا پیسې باید تاسو په داسې قانوني ډول مصرف کړئ چې هغه کسان چې دوی د بد وضعیت سره په افغانستان کې مخامخ دي نو هغوی ته باید ورسي. د اوسنی حکومت چارواکو ته زه بعضې وخت مشورې په دې برخه کې ورکوم ورته وایم چې هغه پیسې چې نورو هیوادونو راځي دلته مصرفېږي دوی که څه هم دې حکومت ته ورته یو قانون هم ایښی ده د دوی قانون ته مطابق به دا پیسې مصرفېږي او وخت بغداد ته رسېږي ځکه چې دوی د ځان سره لیست لري د ځان سره یو پر مجموع کې دوی یو سروي کړی دا چې هغه کسان دوی ته ښه صحیح معلوم دي چې دوی بې وزله دي او دوی ته باید په خوراکي توکو په ځینو برخو کې باید مرستې وشي امکاناتو ته برابر شي. ځینې وخت دوی ته زه دا وایم چې هغه پیسې چې د خارج نه راځي دوی باید داسې یو قانون وټاکي اوسنی حکومت چې کار یې ورباندې کړی د یو اندازه پورې که په خارج کې احمد د محمود د تجار ده او یا هغه همدردي چې زمونږ سره کار د هر مذهب کسان دي چې مونږ سره همدردي کوي په افغانستان کې بې وزلو کسان ته امکانات برابروي اوسنی حکومت ته زما غږ او زما مشوره هم دا ده همیشه زه ورته یادونه کوم چې هغه پیسې که یوه ده دوه دي درې روپۍ دي چې هغوی هغه پیسې راځي او ستاسو د قانون لاندې بېرته په بې وزلو کسانو باندې ویشل کېږي یا ورته امکانات برابروي. زه همیشه دا ورته وایم چې دغه پیسې چې اوس راځي دلته مصرفېږي همدغه پیسې لکه څنګه چې په بغلان او په هرات ولایت کې تاسو په خپل دي پیښې شاهدان یاست چې زلزله شي او ډېر خلک یعنی بېخي داسې یو پیښه وه چې بېخي په تاریخ کې به داسې پیښه تکرار شوې نه وي. لږه څه وخت مخکې په بغلان ولایت کې دلته دا پیښه تکرار شوله داسې یو پیښه
اواز مې څه خراب شو کې ځای ته بیا هم تغییر ورکړي تر هغه چې تاسو اواز سمېږي کې ځای ته تغییر ورکړي. پیژن صاحب یو موضوع چې هغه کسان چې مالیم راسته کوي په بهر کې چې میشتي هغه د شفافیت تضمین غواړي څه فکر کوي چې دغه تضمین څوک ورکولای شي کچیر دوی خپل بسپنې غیر رسمي بنسټونو ته ولېږي دا غټور تمامېږي او ک نړیوالو بنسټونو ته
زما په نظر باندې نړیوال بنسټونه نسبتا مشروعیت لري او تجربه لري او کارپوهنه لري. ما درته وویل دا په افغانستان کې متاسفانه بیا هم یادونه کوم چې دا ځینې بنسټونو او ګروپونه اوس د دې لارې بزنس او کاروبار شروع کړی دي او غواړي چې د خلکو د دغه ناوړه وضعیت څخه دوی ناوړه استفاده وکړي چې دا د اخلاقي لحاظ یو ډېر وروسته پاتې ذهنیت دی او وروسته پاتې چاره ده چې دې پر مخ بیایي. زه خلکو ته وکولی شم مشوره ورکړم خصوصا بهر میشتو افغانانو ته چې هغه د افغانستان د خلکو سره واقعا خواخوږي لري. زه خو خپله یعنی زه د خپل حالات ورته وایم زه هېڅکله په افغانستان کې پر دغه بنسټونو باندې پر اکثر باندې ټول به څوک کلی قضاوت ونه شي کولای. پر اکثر بنسټونو باندې په نوي فیصد بنسټونو باندې زه باور نه لرم، او ځکه دوی نه مسلکي او نه شي یو شفاف میکانیزم لري. د دې چې تر اخیر سوال ته په افغانستان کې خپل یو حکومت یو اداره نشته څوک د چا څخه حساب وغواړي. دلته په بهر کې ځینې بنسټونه شته چې هغه کولای شي څوک آنلاین د لارې ډېر په اسانۍ سره لاسرسی ورته پیدا کړي او خپل
وخت کم دی په دې خاطر مداخله کوم، بخښنه غواړم. نایل صاحب، څه فکر کوئ چې څومره تضمین تاسو ورکولی سئ د یوه غیر دولتي بنسټ د مشر په څیر؟ چې آیا فکر کوئ چې د خلکو بسپنه واقعا تر خلکو رسولی سئ؟
تر ټولو خبرې فکر کوم تاسو ته سمې درونه رسېدلې. یو څه مهم دا دی، لکه څنګه چې پیژان صاحب د میکانیزم یادونه وکړه، زه وایم دا تر یو ځای پورې زه ورسره منم. ممکن د ده د کار په اساس چې څنګه کار دلته
پام وکړي، خبرې لاندې کې ځکه چې وخت ډېر کم دی،
سمه ده، شاید باید تجربه ولري. خبره دا شاید کوم بنسټونه چې په افغانستان کې کار کوي او کوم موسسه چې په افغانستان کې کار کوي، په ځای دی چې یو دوه روپۍ نغدي ورکړي او په ځای دی چې یو ډوډۍ ورته واخلي واري کې، د هغې پر ځای باید داسې یو څه ورته واخیستل شي چې دوی ګټه ترې واخلي. مثلا د یوې مړې ډوډۍ پر ځای باید یوه کراچۍ ورته واخیستل شي، یا مثلا د سل روپۍ پر ځای باندې یو دوکان ورته جوړ شي هغه بېوزلو کسانو ته چې دوی کاروبار د دې نه پیل کړي. مثلا که چېرته یوه کراچۍ یا یو دوکان ورته کېښودل شو د سل یا د 200 روپۍ په مقابل کې یا د 3000 3000 مقابل کې، دوی کولی شي میاشتنی عاید لاسته راوړي. په همدې شکل به انشاءالله چې په افغانستان کې بېوزلي ختمیږي، په افغانستان کې به
نور
دغه بشري ناورین هم له منځه ځي.
د پروګرام له میلمنو مننه. له هالنډه عزت الله پیژند را سره و چې افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ګڼو پروژو سره کار کړی. دغه راز د کتور کیف خیریه بنسټ له مشر عبدالرحیم نایل 25 دقیقې اونیز بحث مول ازادي راډیو واورید. د بحث وخت هم دلته پای ته رسیږي.
ಜೌಳರೆ ಉಳ